اساسي او بشري حقوق. قدر من دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې یو ځل بیا د خځینه زده کړو د ارزښت او اساسي او بشري حق په اړه خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستې، تیر اونۍ د طالبانو نظام په نجونو باندې هغه زده کړې هم بند کړلې چې دوی دوه کاله پسې برخه کې کولې. په دې اکله په ولسي جرګه کې د خلکو له پخوانی استازي سایمي خوګیاڼي سره خبرې کوو. خوګیاڼي صاحب، په پایل کې خو تاسو ته ستړمي شي وایي، بیا به درته ووایي چې تاسو خپله چې کله دا واورېدل چې په افغان میرمنو باندې دوه کلنې زده کړې هم په افغانستان کې بندې شولې، څومره بد اثر یې په تاسو باندې د یو میرمنې په صفت وکړ؟
ډېره ډېره مننه. سلامونه تاسو ته، تاسو د راډیو محترم اورېدونکو ته. دا باندې کله موږ اورو چې د افغانستان په پوزه باندې هره ورځ یو نوی بندیز وضع کېږي، دوی د تعلیم د حق نه محرومېږي او د ژوند د اساسي حقونو نه محرومېږي. منفي اثر لري د افغانستان په ټولو خلکو باندې، خصوصا په پوزه باندې، او بیا په موږ باندې هم همدا رقم ډېر بد اثر لري او خفه کېږي په دې چې هره ورځ د افغانستان ښځې د نوي بندیزونو سره مخ کېږي، د فشار لاندې دي او په سیستماتیک ډول زیادې ټولنه حسېږي. نو موږ تاسو وویل چې دا دغه خبره نه وه په اوله کې چې طالبان قدرت ته ورسېدل. د افغانستان د جنګو پر مخې د مکتب دروازې وتړلې، شپږم نه پورته بیا د پوهنتونو دروازې پرې وتړلې، او بالاخره د طبي نیمه زده کړو دروازې وتړلې. موږ تاسو پوهیږو چې په افغانستان کې څومره اړتیا ده ډاکټر ته، نرسې ته، قابلې ته، لابران ته، فارماسیست ته، په ښځینه څنګه کې چې متاسف انا موږ تاسو د اول لم دي د کوم سره مخ نه و. یعنی دا څه خزینه چې په هغه شو کې تعلیم کړي دي، تاسو به کړي دي او خدمات ارزه کې کم و. مګر اوس خو بالکل چې دوی باندې کړي دا کوم خزې چې اوس هم په دغه رشته کې کار کوي، دا خاتمه زړی دي، دا قوتي اکثر په رشته و دي. ما دې دو ځای ناسته و چونکی دا په دې معنی دا چې ونه وباسي د بتنیالې کې نه د پوتاشته شو خلاص نه خبره به څنګه ځان ژوند کوي. سبا دې موږ خپل خزې مریضي دي. نو ما په اړه دې جالب اته دا کړل چې خو خزې په یو زیږون باندې دا کیږي، مثلا تکلیف ورته وایي کې دوه بچا ته وړي چیرته وړي او ملاته وړي چې دمه یې بل څه پکې خپل دا چې د افغانستان د خلکو سره، د افغانستان د ښځو سره، د بشر سره تغیرو جنایت او خیانت دی چې موږ یې هم پوره کړو ټکو غندو او هم تشویش دی ورته. نو په دې کې چې د افغانستان د خلکو په کومک باندې او د نړیوال ټولنه د افغانستان د ښځو خلکو اوري او دغه ستونزې ته د پای ټکی کوي.
بلې، که راسو دې ته چې له یو خوانه خو ضرورت ده همدغو کسانو لپاره چې زده کړې کوي، همد نورو میرمنو لپاره دوی زده کړې باید ولري. پاره برخه کې بیا طبي برخه یې چې یوه برخه راځي، څومره بشري او اساسي حقونه د افغان میرمنو ورځ تر بلې تر پښو لاندې کیږي؟
نور بشري حقونه خو د افغانستان د میرمنو ورځ تر ورځې، یعنی پښو لاندې کیږي ورځ تر بلې ورځې. مطلب دا چې موږ تاسو وویل چې کله انسان د مور پیدا کیږي، ځینې هغه حقونه چې خپلې پاک وته هماغه د پیدایښت نه وکړي، لکه د ژوند حق دی کنه، مسؤلیت دی. نو چې کله سے بندہ پتا ہوا کہ ڈوڑے دینا خلی ڈوڑے کو ٹون لڑے کار دینا خلی تعلیم حق درا اخلي خدا خپل منفي اثرات لري ساته ختميږي او هغه د شخصي په حساب چته مسؤلیت لري او امنیت لري په ژوند کې هغه مثلا ختميږي. چې سره چې مریض وي نارمل نه وي، دا هغه په کاټول نه هر څو آرام وي هغه ته څه ژوند دی. او بل کله دوی د دې دعوه کوي طالب چې را ما په افغانستان کې امنیت را اوسه، زه خو بل کله سره په دې یعنی دا خپل ما او نه ما خو سره کوم خو چې افغانستان کې بمنتي او خطا جنگ کولو، افغانستان کې بمنتي او خطا انفجار انتحار کولو. دا اوس د خار نومت کې خلک وشتل کېږي ته بده پوه شي چې بس ډېر دس کپلونه ګورو چې د خار منځ کې راځي یو سړی سر ته پنچه دي او ته ولي اوبې د قاتل نه معلومېږي که نه. نو دا څه رقم امنیت زه خو ډېر مته بالکل حیرانه په دې یم. نو موږ وویلو چې افغانستان ښځې ګوره، اوله کې د تعلیم د حق نه محرومې کړې، بیا د کار د حق نه محرومې کړې، هغه ښځې چې مثلا تللې په دولتي ادارو کې کار کولو، بغیر د دولتي ادارو کار کولو خپلو بچو ته یې نه ښه پیدا کوله، یوه ماړی ادارو د ځي پیدا کوله، د هغې نه خلاص کړي. نو ته فکر کړه چې په افغانستان کې همدا اوس څومره خلک فقر کې ژوند کوي. یعنی خلک غرمې ډوډۍ خوري، بېګا ته ډوډۍ نه لري. او دوی دا خبرې د دوی مشرانو وکړل چې موږ د خلکو د نفقې ذمهوردار نه یو، کنه دا کار نه شو کولی. ته د دې دعوه کوي چې دا حکومت دی او منهج د حکومت ته ذمهوردار شي، خلق ډوډۍ ولري، خلک کار ولري، خلک تعلیم حق ولري، مګر هره ورځ یوه د بلې ورځ پسې دغه بندیزونه ډېرېږي. ښځې د پار تګ نه محروم شي، پاک ته نه ځي، ښځې چې مریضان دي پاک ته نه ځي، هغه به دوګرځي، هغه چېرته وګرځي؟ مثلا ښځې سفر ته نه ځي، یو سړی مثلا دغه نه لري، محرم نه لري، مړی مړ دی، زوی نه لري، آیا دا ښځه به په ژوند کې حج نه کوي؟ دا به نه ځي حج ته، به نه ځي، دا به یو بل مریض ورته پیدا کېږي، پاکستان ته به دا څنګه ځي، یا به بل چېرته څنګه ځي، ننګرهار نه راځي کابل ته، یا د خاندار نه راځي کابل ته، دا به څنګه راځي؟ دا مړ کېږي، دا به ډاکټر ته به نه ځي. نو خبره دا ده چې د آخره کې وویل چې د ښځو غږ بېخي دغه دی، ساتر دی، باید د ښځو غږ باید وانو. اوس موږ ویل د مطبوعاتو کې څومره ښځو پار کوو، دا وایي چې کوم مکونه پیپر کړو، بیا بالاخره غږ یې ساتر شو. یعنی څومره ښځې مې هلته ګوره بېکاره کړې، نو دغې نه تلویزیونونه مو کور وشي، د رمضانه په کور وشي. دا ټول هغه مشکلات دي چې د افغانستان ښځې هره ورځ تجربه کوي. موږ ویل د راژیاګانې ګوره ښځو په کار کولو ځان ته ارار نقصه پیدا کوله، هغه هم په کور وکړلې. ښه، اوس خو که تاسو ضرورت لرئ، مثلا سړي ځي سلوانۍ ته ځي، خپله ږیره او دغه جوسات جوړي، همدغسې ښځې ضرورت لري چې لاړ شي، راجګا ته لاړ شي، هلته ښځو ورته کار کولو. هېڅ ممانعت د اسلام د نظر نه دي کې نه و، تاسو ګوره هغه په کور وکړلې. یعنی د افغانستان د ښځو سره هر ورځ دوی باندې یو نوی بندیز، یو نوی محدودیت. فقط دوی چې راغلي دي، ټول پام هم د ښځو ته دی. هر ورځ چې دوی فکر کوي چې شی وګرځي، سبا ته فرمان ورته صادر کړي وو، یو بندیز په دوی ولګي، او هغه د ژوند مال ټول مظاهر دا کړي، بې برخې کړي.
بله، خو یعنی صاحب د افغانستان وضعیت په کتلو سره، اول دغه افغان جونې میرمنې د خپلې کورنۍ لخوا هم البته ټول نه خوي، یو شمېر خوي چې نه حمایت کېږي، دوی په څومره سختۍ ځان تر یو ځایه رسوي؟ مثلا مکتب ته ځي، پوهنتون وایي، او د خپلې خوښې وړ رشته ټاکي. په کورنۍ کې څوک له دې سره همکاري نه کوي چې نه کوي، کله نا کله د دې د زده کړې خنډ هم ګرځي. دوی په څومره خوارۍ باندې اول له خپلو کورنیو سره مبارزه کوي؟ البته ځینې کسان
مالدار دي، مثلا ټولنه یوه سنتي ټولنه ده، نو ځینې کلتوري محدودیتونه پکې شته. کله چې خور لور پوهنتون ته پرېږدي، په دې کور کې اوله کې د دې مبارزه د خپل پلار سره پکار ده چې پلار باید په دې خانۍ کې چې زه مثلا ځم پاتل ته، زما درس وایم، وظیفه اخلم، باید پلار کې ډېر تعلیم یافته وي، روشن فکر وي، د ورونو سره ګزاره ډېره سخته ده، ورونه باید په دې خانۍ کې چې بس موږ باید لاړ شو درس ووایو، تعلیم وکړو، که د ورونه یې ښه وي نو عقل هغه د تره زمانې شاوخوا د کار چې ته اوسېږي وو چې لاس مو پرېږدي چې دا په لورګان باندې تعلیم کوي، دا په لورګان باندې مکتب وي. اکثر ورسره خستر کور ته نه ګوري، او سرته ګاتګ ورسره تا نه کوي چې لورګان د کورو کوي، لورګان د په کور کې نه تشویف دی چې باید مخکې هغه دینه چې قانوني سن پوره شي، باید واده کړي او تعلیم کې ونه کړي. کنه دا کوم مشکلات شته؟ اکثرا په کورونو کې نه حمایت کېږي. هغه څه چې موږ په کورونو کې زمون ته ارزښت ورکوو، هغه څه چې کورونو کې موږ زمون لپاره خواري کوو، او هغه څه چې موږ کوشش زمون هم تعلیم نه وکړي، او هغه شرایط ورته مسایل وو جلدوان لپاره ډېر کم کم مسایل وو، ډېر کم ډېر کم پلورونه، ډېر کمې کورنۍ دې کرا کارو کې. او متاسفانه چې بیا ځینې کورنۍ که پیدا هم شي چې دوی وغواړي په لوګان باندې د لکه عین زمون غواړي تعلیم کې درس ووي، او هغو دپاره اوس طالبان یو جنجال او یو شی شو چې دغه کوم بندیزونه د تعلیم دپاره چې په دې ښځو به وضع کړل، دا درې کاله دا دوبې تعلیم کړې په کورو کې نه ولې. نو ته فکر وکړه چې دا به یعنی په کلونو کلونو د افغانستان نسلونه دې تاوان ورکوي. یعنی دا یو نه جبرانېدونکې پېښه ده، ځکه چې فکر وکړه چې سړی څلور کاله لوړ زده کړه سړی کې پوهنتون ختمېږي، خو دغه څه کال څلورم کال مو شروع کېږي. نو څلور کاله سړی ته په کور کې نه وه، په اتم کې یو ماشوم وه هغه دولسمه فارغ دله، که فاکولتا کې وه هغه فارغ دله، که د دې پانځي کې وه هغه فارغ دله. بدبخت په داسې وخت کې دا ښځې په کورو کې چې کله دا وه آخرنی امتحان شي، او زه هغو په دې امید چې انټرن مفلاش او نو سرټیفیکټ واخلم، او یو دوم واخلم، او ثواب وزم چې د وکړ کوم، او خدمات ورسره کوم، خپل وطن ولته یا خپل کورنۍ ته خدمت کوم. هغه ته وخت لاغه وسته ما غشوا بس بس نیبیونی سی فرمان صادر کې جواب چې راشه کور کې.
کله چې صحیح زده کړو په برخه کې مثلا تیبي پانتون بانس نور پانجی بانس ول بیا اکثر انجینو هم دغه د وکالونو زده کړو ته مخه کړله. که څه هم کله چې یو څوک له انجینرۍ نه راځي، د وکالونې سي زده کړې کوي، قابله جوړیږي، نرسه جوړیږي، او یا هم دوی د کابل طبي پوهنتون نه راځي، دلته د وکالونو زده کړو ته مجبوریږي. واضح خبره ده چې دا پنځه یو بل سره فرق لري، مګر د دې لپاره چې دغه زمینه برابره وه، دوی راغلل او دا یې شروع کړلې. داسې انجینې شته چې همدا اوس په دویم سمستر کې دوی پاتې دي. دغه رواني ضربه چې دوی ولید، تاسو څه فکر کوئ دا بیرته د دې ترمیمېدل امکان لري؟
خا لکه څنګه چې تاسو ویلي اکثره جنکي دي ته مجبور شي چې خلاف د رشتي د زده کړې وکړي وایي سره انجینری لولي څلور کاله درې کاله به راځي نرسنګ یا قابلیت ته زده کړي په دې مجبورۍ کې مخه راکړي دوی په ګرانته جواب شته تر اوسه اجازه شته نو کېدای شي دې نشي په خود کې نو به کار شو باید تعلیم وکړو او په دې رشته کې او دوی چې په دې حالت کې جواب وایي چې دوی فارغېږي دوی جواب وایي بېټې په کورو کې هغه دوه کاله درې څلور کاله خواري کابل پاتون کې د منځه راړې دوه کاله خواري چې زده کړې ده د منځه
ډاکټره افغانستان د میرمن لپاره په افغانستان کې ضرور ده ځکه کله چې ښځینه مشکل ولري نارینه ډاکټر ته وروستل افغانستان غونډې ټولنه کې ډیر سخت ده په دې باندې ټول پوهیږي دا کارونه څه معنا لري دا کارونه ولې کوي ولې ښځو باندې ټولې لارې بندوي
یو خو ټولنه چناتی ده بل د اسلام د نظر نه یعنی نه غواړو اکثره دغه موږ چې ډېر روشنفکره خلک یو چې لاش نارینه ډاکټران ته لاش ووځي کله چې د ښځینه موجودیت وي که نه وي ولټوي ښځه ډاکټره لټوي زه معاینات ورسره کوو یعنی خو هغه نور کومې کورنۍ چې په اطراف کې پراته دي هغوی په ډېر سختۍ باندې ښځینه ډاکټره دي نارینه خو څه کوي نو ماته وایي چې ښځینه ډاکټران موجودیت په افغانستان کې ډېر زیات مهم دی هم په دې خاطر باندې حکه په خارج کې وی یو کاناډایي او امریکایي کا نارینه دي چې خزینه ته ځاګه پروا نه کوي کاغه چې دا ورته پروا نه کوي خو ته راوي کوي مګر ته مسلمان نه ته خو پښتون نه ته خو افغان نه ته ول کوشش کوي چې زمينه دي ته برابر کړي چې خزینه نارینه او ډاکټر د لار شي په سبا یو څوک مرګي نو خو مجبور دی چې هغه به خزه پیدا نه کړي مې نارینه ډاکټر ته وشي څنګه به ستاسو ځدانې باندې خدا پام دی معنا د شت کله خزه بندوي په کور کې نه وي کور نه پرېږدي تعلیم ته دور نه پرېږدي تعلیم ته نو خو مجبور چې به ټول خزینه د مریضان زی نارینه ډاکټر ته وزي نو په دې خاطر باندې دوبه دا کارونه کې او د افغانستان د خلکو لپاره ډېر زیاته مهمه ده چې دوبه خزینه ډاکټرانو ولري خزینه مډوای ته ولري خزینه قابلیتګان ورسره ولري نرسان هم دا رقم لابراتوار کې خزینه ورته کارو کې ماته فارماسیستان باید خزینه اوسي چې دوی دوا تجزیې ضرورت دی زیات ضرورت دی په افغانستان کې او طالبان د هغه تاسو وکړي غلطي کې په دې کار سره نو ماته دې چې دې تاوان به د افغانستان خلک پرې کوي دوی خو یې نن حکومت یې شاید سبا وزي کړا سبا هم دوام کوي خو دا کال دی نور دوام کوي دا دوه کال نور دوام کوي مګر د افغانستان خلاص موضوع د تعلیم د بندیز د موضوع تاوان ورکوي ځکه چې ښځې به کورو شي هغه د مشرانو دي هغه ډاکټران شانګي یا ومریکي یا وتخوسي یا کوم خواتزي یا د کار او سره نور نه لري مګر په وځ نه غوې نور نه لرو نور جن کې نشته چې دا د کومه خانه کې نه دا څه بابا تاسو چې دا څه ګوډه او هم کې کار کوي یو ډېر غټ تاوان دی د افغانستان د خلکو لپاره او د افغانستان خو لپاره
نکلا چې په فایل کې طالبان د دوم ځل لپاره راتلل اکثره کسانو په دې باندې خبرې کولې چې دا طالب هغه د شلو کلو مخکې طالب نه ده دا اسلامي خلک دي انجونې په مکتب ته ځي کځي به کار ته جی رسنه یو کې دا ډول تبلیغات دوی ته لیدل کېدل دا خبرې کولې مګر هر څه برعکس ول اماغه طالب چې شل کال وړاندې دا اوس اماغه طالب ده شل کال 25 کال وړاندې چې دا اماغه کسان دي دغه کسان سره لدی چې روشن فکر او ولې دا تبلیغ ورته کوي اوس به دوی خلکو ته ځواب ولري
دلته څه شي دی یو خواغه او جنه کسانو د هغه سیاسي پراودو ته لابي کولا د هغه حکومت نه ناراضه وي نو هغه حکومت دوی خوړل او هغه حکومت دوی سره و هم دې کسانو منافقت او د طالب لپاره لابي کول چې طالب راشي طالب باندې طالب نه دی یو دغه په توافقات کې بده شې نه او تاسو خزه کورو کې نه وي او تاسو خزه تعلیم دمو پرګدې دا کار مو سره پرجانو نه کړی وي نه وي منلې کې کړی هغه ډېر غټ خیانت کړی دا غټه قداري کړی دا نو په دې خاطر باندې ځکه څوک شې دغه په توافقات کې موږ ته ویل دي نشته نو موږ سره خبرې کولې موږ ته ویل چې نه طالب دی ورته وسخه تر دکتورا پورې اجازه ورکړي رشته دوی غوونه شته چې وی چې موږ تر دکتورا پورې خو اجازه ورکړو تعلیم ورکړو دا چې دوس منافقت کوي هلته ویلې یو شی دی او دلته
باندې کې بل شي نو دا بیره خبره ده کنه نو په دې خاطر باندې ما ته جزین خلکو د سیاست له لحاظ دوته دغه کول لا دې کوله او څه دوخله منافقت وکړي نو اوس نو د مونږ علم دا ده چې هغه چا چې د اواز لپاره د طالبان سره خبرې کړې دي هغه د ترامپ موجودیت کې شوی وي نو هر څه هغه ته معلوم دي که چېرته همدغه سې کیسه وي خو یو موضوع او که داسې کیسه نه وي دا شی د افغانستان ښځې باید د دې موضوع نه وي قرباني شوي مونږ هماغکې مشره ویل چې د افغانستان ښځې باید د دې سولې قرباني نه شي که نه د سولې پروسې شروع ته راځي دا باید دې قرباني نه شي او متاسفانه قرباني شوي بسمله نور اما چا چې دو سره مذاکرات کړي دي افغانستان د حکومت سره خو مذاکرات ونه کړو اما خارجیان سره یې کړي دي او دا موضوع باید هماغو حل کړي که په رضایه د هر کله هر کړه کړي باید حضور وي حل
د افغان مېرمنو ګیله دا ده چې نړیوالې ټولنې هم دوی له پامه غورځولي دي ورځ تر بلې هغه چې دوی ته پاملرنه نه کېږي لکه په پایل کې چې اوس ولا چې دوی به د ښځو دفاع کوله ویل به یې چې دوی حق د زده کړې لري د کار لري مګر اوس نړیواله ټولنه هم دومره بس نه ورباندې کوي چې یو څه چې افغان مېرمنې خواشینې کړي هغه دا ده په دې اکړه تاسو څه وایي ولې نړیواله ټولنه افغانستان له پامه غورځوي
ګورې نړیواله ټولنه لپاره په سیاست کې هر چا ته خپلې ګټې مهمې دي نه د افغانستان ښځې ځکه که د افغانستان ښځې دوی لپاره مهمې وي نو دوی چې کله دا توافقنامه ترلاسه کوله وایي طالبان یو قوي تضمین اخیستل شوی وي هملته په دوحه کې د افغانستان ښځې باید متضرره نه شي په دې پروسه کې صحیح د حکومتونه ځي ورځي که اشرف غني لاړو طالب راغی که طالب ځي سبا به یې بل څوک راځي بل څوک راړی بل څوک به راځي حکومتونه چینجېږي مګر خلک متضرره کېږي نه که نه دا باید دونه یو قوي تضمین اخیستل شوی وي او ما ته وویل چې نړیوال لپاره خپلې ګټې مهمې دي نو خبره دا ده چې هغو ته خپلې ګټې مهمې دي دا چون د افغانانو مشکل دی خپله افغانان باید حل کړي افغانان باید فشار راوړي په طالبانو باندې هغه فامیلونه چې اولادونه یې مثلا همدا اوس بې تعلیمه دي هغه خویندې د موږ تاسو ګورو چې د خارج کې دي خبر ته پورته منډې وایي لا تر اوسه چې طالب په رسمیت نه پیژندل کېږي د ښځو د مبارزو نتیجه ده چې منډې وي او غږ جېږي وو چې د افغانستان د ښځو حقوق د خوړنه شوي دي یا بشري حقونه نقض شوي دي نو یو خبره همدا هم ده او نړیوال کومارت دی چې هغو نسبت دې ته چې د افغانستان پوس ته درجې ورکړي خپل منافع ته درجه ورکړي
هغه مېرمنې چې په بهر کې دي واک لري مثلا د دې ازادي لري چې دوی د افغان مېرمنو حق په افغانستان کې غواړي هغو ته مبارزه وکړي دوی ته څه کول پکار دي چې دوی افغان مېرمنې یوازې پرې نه دي که نړیواله ټولنه پرې دي که طالبان ظلم ورباندې کوي که هر څوک یې کوي مګر ډېرې روشن فکره هغه مېرمنې چې تحصیل یې کړی په بهر کې لرو یا پخوا راغلې وې یا له روسي تحول څخه وروسته راغلې دوی ته څه کول پکار دي چې د افغان نجونو افغان مېرمنو اساسي او بشري حقونه وغواړي مبارزه وکړي او تر هغه وخته وغواړي تر څو یو نتیجه ورکړي دوی ته څه کول پکار دي
ها ګر چې دوی په نسبي شکل مبارزه کړې ده او زه راضي مې ته نقصان دای څو باندې څنګه تاسو چې همیشه هغه جګوي او بار منډې را منډې وي کار کړې او زما هیله د افغانستان د خوځ نه چې بهر کې دي او اته دوی د متحدینو چې دوی وسره کار کوي او هغه به دوی لا بي وي او دوی به منځ کې همغږي ولري همغږي په دې معنی چې په اروپا کې سړی هغه جګوي د امریکا او کاناډا کې باید وسره جګوي په پاکستان په ایران کې چې هغه جګوي د کاناډا امریکا کې وسره دا هغه به درخشي او وسره جګشي کنه نو په دې خاطر باندې اور په دوی په همغږي کار دا کړی شي دوی همغږي خپل منځ پیدا کړل دا به او دوی په دې په کې چې څه تاثیر گزار دي مثلا په منځ کې څه تاثیر گزار دي هم دا باید خبر وي شي فشار راول شي په دلته په نړیوال سطح د افغانستان په څیر سپین څه تاثیر گزار دي دا اوس سره باید خبر وي شي او فشار راوړي که طالب ته اول حکومت یعنی کوم چې بالکل حکومتونه په بند کې خبر باید افغانستان خلک ګوري د افغانستان ولسی ګوري مګر طالب ته کوس دا هر هفته دوه پیسې ورلي کې دا پیسې باید مشروطي کې ته د افغانستان خزې تعلیم ته پرې مکتب ته پرې تاسو پیسې درکو کې بند دي کې ګان خدای حکومت به اورزم دا ومني کې او که نړیوال کې خو دغه سړي د امریکایانو غوړ خدای غس کړی کې کنه خپل حکومتونه دی بند کې او یې هغه د ورته مشروط کې چې د افغانستان په کار ته پرې دی د افغانستان په تعلیم ته پرې دی نو په تر هغه چې موږ یو همغږي ولرو او اتفاق ولرو په یو نظر نو اوسېږو نو سخته ده مبارزه کول خو بیا هم هیله مې دا ده چې په یو نظر اوسېږو همغږي ولرو فشار او ځکه موږ کولی شو دلته منډه هم کولی شو چا سره کېناستلی هم شو دا موضوع راوي کولی هم شو انتقاد هم کولی شو خبر هم کولی شو رسانې ته وتلی شو د افغانستان ښځو په دې امکانات نه لري موږ اوس دلته چا چې خپل حق لپاره غږ جګولو د شهادتونو سره سره هم برخورد شو نو هغه هلته هم زموږ د ورون ته ضرورت دی اوس ما هیله د افغانستان د ډاکترانو چې ده د افغانستان ښځینه ډاکترانې نرسانې دو دیوا خو هېڅ وظیفې ته نه ځي نه د شپخانه ته ځي نه د کلینیک ته ځي او هیڅ د دینې وخت د کورو کې د خپل نور خوند لپاره و دې ګورې چې نه ترو مشکلات سره مخ کیږي همدغه طالب سره مشکل سره مخ کیږي چې د خزینه ډاکټران شپخانه باندې وي دوا په باندې وي لابراتوار په باندې وي چې د خپل مرزا مړ کیږي کنه مړ کیږي په ځای نه دوی په دې پوهیږي چې دلته د خوځو شتون او څه ضرورت دی او څه ورته ضرورت دی په افغانستان کې.
بله خو یعنی صاحب افغان میرمنې کله چې دوی د خپل ستونزې ویني مشکلات ویني نو یو ګیله دوی ته دریږي کوم کسان چې بهر دي لکه څنګه چې ضرور ده دوی د حق د غوښتنو په برخه کې دوی مبارزه نه کوي یا دا څه کمه کوي دوی ته به تاسو ویل څه وي؟
زما ولم دا دي چې وجدان دا زمونږ د هرې ښځې وظیفه ده په هغه ځای کې چې مونږ تعلیم کړی دی په هغه ځای کې چې مونږ کار کړی دی خصوصا زموږ د ښځې چې د هغو نوم رایه اغوستی دي هغو مونږ اعتماد کړی دی او مونږ یې د مشرانو یا د په صفت ټاکلي یو یو اعتماد مهنه دا که مونږ ژوندي وو که په افغانستان کې وو که د مشکلات سره مخکې دومره باید دا کار کړی و که اوس بهر خو زمینه ډېر راته مساعده دا کار وایي چې هره ښځه باید دا کار وکړي د خپل خور دپاره د خپل مور دپاره د خپل ورندار دپاره د خپل د ترلو دپاره د خپل قوم دپاره بالاخره خپل هېوادوال دپاره باید دا جي کي او مبارزه ورته وکړي.
بله یا دوی ته به څه ډاډ په اخره ولرو چې دا ورځې تېرېدونکي دي دوی د خپله روحیه له لاسه نه ورکوي دوی ته به څه ډاډ ولرو په اخر کې؟
دا واضح خبره ده چې هر شپې پسې رڼا شته سهار شته هر شپې پسې شته ابل ځل طالبان راغله تقریبا هغه وخت کې مونږ کار کولو خو کورو یې کړلو حتی کور کې به مې پټ شاګردان ته درس ورکولو زما خیریږي ننګرهار کې یو ډېر معلمان ما سره وي د ولسي ادارې معاون وه نو کورسونه مې جوړ کړي وو د خپل معلمینو ته مې ځان ته م جنافې ته م کور کې درس ورکولو دروازه یې راغله دروازه یې راته وویله راتب صرف تعلیم حاضري در وسه پاینده کړې دلته ماشوم راغی درس یې ویلې یو بهچ خبر نه یې مونږ دا سخت تېرې کړې د خو هغه د مونږ وویل د شل کالم بیا هغه دی کار مونږ یې منډې مو کړې وو منډې مو کړې تر پارلمان هم ورسېدو بولس کالم هلته تېر کړو یعنې هغه شپې پسې وړانا وه او شکو پسې مې وړانا شته بچنه کې هېڅکله خپل امید له لاسه ورنه کړي کوشش دې وکړي چې ځانونه مصروفه کړي خیر دی که د تعلیمونه پي تړلی دي داسې یو مهارتونه دي په کور کې دو یاد کړي یا د کوشش کړي چې په کور کې دو یو څوک مثلا خوږل ته یې ویل ده په کور ناسته د هغه کولی شي کور نور ماشومانو ته تدریس وکړي یو چا دولسم ویلې ده کېویش هغه د کور شپږم کې د هغې دپاره درس ورکوي چې دوی چې کله مثلا دا زمینه بیا برابرېږي دوی ځي مکتبونو ته دو باید د پښو ولاړ وي.
ډېره زیاته مننه خوګیاني صاحب تاسو باندې سلامته اوسئ.
درن دوستانو دا د دې ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د میرمنو د زده کړې په ارزښت او حق باندې خبرې وشوې. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و پولیسي جرګه کې د خلکو په خانه استاذ سایمه خوګیانی تربیه پرزه کې چې یاست علم مال او ملګری.
د کندهار د میرویس صاحب زبیر وختون د ماشومانو څنګه د چي وس محل په کلسګونه ماشومان د شدید خوارځواکۍ لامل بستر دي. عائشه چې خپل پنځم میاشتنی لمسی د میرویس روختون د ماشومانو څنګه تراوستي په ژړغونی आवाज باید د ټیټ اقتصاد لامل نه سی کولای د ماشوم لپاره شیدې برابرې کړي.
دا مومن د مرد د وښ پر پات څو د درې مش په مور پاک ولا دی اوس ما غاړي تل وی دلې دې سم د تری دې دا د بل په بارتنګ په خو بو یا توري چای ور پام چې دوه قدرت نه لري پلاړې په شهر والی چې د میش پنده در تنخواه ده هغه د پر وړا ورکم پر وړا ورکم د دکر دوا نه چې دوا کو نه دوا وی دا دي پرتی دي چې چار ات ویل په دامت کې نه چې د بل څه کر په کر کوم لازم ده ته دوا وي شي راو چې پیسې پیدا ته دروا نه چې دی وتر اورم د پیسې نه وي می دا لا ور ده ته پری شي دي بالا دا غدي دا چې دې پیدا ته وی دي دا جړه او دا خواري او دا متنه لوجه وتون کې زګر د فردان باندې کاټو دا راسته لا سم ایو بیم.
د زابل ولایت د شاري صفا ولسوالي اوسیدونکو بخت پیبي چې خپل زوی د کندهار په میرویس روختون کې بستر کړی وای زوی کمزوري دی او د نه کوي د دې په وینا د خاون مزدوري د ماشوم د اړتیا پر کولو لپاره بسنه نه کوي.
دا شته نه لرو چې زو کړه پیدا سوې ته و دې نه کوي اته معیار کلینیک ته بوتل غوایل لیو چې جنایت له خاري ولا مجبوري مرامو شدی مرتراب لعل غصه ما دینه که دیوزود اور که ول غصه رم ودینه که خبر لشدی من است وچنی ما پواس ندی پرشای نلر مسکنانی سر روزانی خلق سر زی ما خم راجی سرت وای وای پچی شراب لو شین است را سر نل شای لروس سرت رای و دکتر وای وای دایس بن ندی پس وی کم زوره ده کم خونه ده شای سرت رای
د میرویس روختون د ماشومان او څنګه مشر ډاکټر هدایت الله حکیمی وایي یوازي د میزان میاشتې په جریان کې روختون ته 2400 په خورځواکي اخته ماشومان راوړل سوي چې 125 بستر سوي او 15 مړه سوي دي
ټوټل چې موږ کتلې دي په پیډ کې 2400 د 2400 څخه مو 125 مریضان بستر درلود په دا کې 15 کوشنان زموږ مړي نه ده دا د سوي د غزي ارقام دي
په ورته وخت کې د میرویس روختون د سب څنګه مسول ډاکټر محمد اشرف کیهان وایي په تیر شپږ میاشتو کې 15509 ماشومان په خورځواکي اخته د روختون تر اول سوي دي چې لدې شمیرو 215 ماشومان په شدید حالت کې بستر کړي
میرویس او زوی روختون ته په تیر شپږ میاشتو کې د مم پیښې سب سوي دي 15509 پاره دي او د دې څخه سم چې دي هغه 215 پاره دي چې موږ په پاتپال کې بستر کړي
د سرسلیپ نړیوالی کمیټې د 2024 کال د اکتوبر په 20مه ویلي و چې په افغانستان کې 3,200,000 ماشومان او 840,000 مندي په خورځواکي اخته دي د دې کمیټې د راپور په اساس له دې شمیرو 1.1 میلیونه ماشومان د شدید خورځواکۍ له امله لمړني او د ادراکي کمزورتیا له خطر سره مخ دي په افغانستان کې خراب اقتصادي وضعیت بیکاری د نړیوالو مرستو کموالی او وچکالی د دې ستونزو اصلي لاملونه بلل سوي په ځانګړې توګه په کندهار او پکتیا کې له 15 کلونو کم عمر ډیر ماشومان او امیدواري میندې د خورځواکۍ له خطر سره مخ دي
ਸਾਹਿਤ ਮੇ ਚਲਲੇ ਪਸਾਹਿਤ ਮੇ ਖੰਦਲੇ ਜੀ ਪਸੰਦ آزادی ملما
د ازادي رادیو د میلمه پروگرام درنو افریدون کوته شرح خلاص وایم اسمت څاروانیم نن په دې خبرونه کې زموږ میلمه هم ویان دی البته د رادیو یا ټلویزیون ویان نه بلکې د ویستری نړیوال ادارې ویان دی یو وخت غوښتل چې جوړدالش شي پر سنوي کې کار وکړي خو ځین وخت هغه څه چې تو غواړي هغه څه نه کیږي نیکمرغه هغه دی چې څغواړي تر هغه ش دند په لاس ورشي که خبرونه اوري حتمان به د وحید الله امانی له نوم سره بلدی است دا چې شاغلی امانی اوس په څه کار بوخت دی چیرې زیږیدلې په کوم شرایطو کې لوی شوی او تر دې ځای څنګه رسیدلې لدی واوري
ډیر مننه سروان صاحب سلامونه تاسو ته او تاسو ټول درنو اوریدونکو ته زه د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې د ونخي دره ورته وایي د وسخیلو کلی هغې کې زیږیدلی یم نو د ډیری افغانانو په شان زه هم نه پوهیږم چې هغه دقیق نیټه او کال یې کوم و دغه بدبختۍ خو تاسو ته معلومیږي چې افغانستان کې جنګونه وو ریکارډونه او کوم سب چې هغه استاد چې و هغه خو د ډیری خلکو له لاسه ووتل یا غلا شول یا چور شول یا هم وس وزیدل نو ا دقیق نه تر اته نه معلومه خو کوم څه چې په وسنه اسنادو کې په هغه بنا باندې ما جوړ کړی وخت کې چې ضرورت و اړتیا ورته تخمینی دا و چې 1990 کال زما په اسنادو کې چې دا کې راشي 2-3 کال تفاوت ولري 2-3 کال تفاوت په دې معنی چې کېدای شي زیات ویل شي زکه ورسته چې ما کله د خپل مشور ورته تذکره ولې د هغه د معنی په وسنه اسنادو کې کشم نو دا هغه اصلي تذکره را پیدا شوه و یو چیرته چې ما متاسفانه یا خوشنۍ سره له هم اصلي تذکره پیدا شوه نه ده
مانی صاحب چې د زوکر کال مو معلوم نه دی نو میاشت او ورځ خو به مو خامخا چې معلوم نه دی اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي اکثره د زوکر ورځ د جنوري اوله شو ده لیدل دلته ډیر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکن ده
وازم ما کټګورې کوم ما غوالد جنوري ده
جالب ده نو شه تاسو خبرې کولې بیا مو مکتب چیرې وایو
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د ونخي درې په نامه یادي یا ونخي درې کې بیا کلی مشخص کډیر زیات مشخص کو کلی د وسایخلو په نامه یادي په ریکي دنیا تر غلې ما متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینو او ناخوالې هم پایل شوی وی یا د ماده جګیدونه مخکې وو یا هم په دغه جریان کې وو خو په هغه وخت کې زمونږ په سیمه کې خوندای یا مکتب نه وو نو ما اولنۍ خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لومړنۍ الف او ب مې زکړیو هغه مو د کلی د مولا امام یا د مسجد مولانا زکړیو په لنی کې مرغزه لا هم په هغه د الف ب او په د سپاره او په دې کې هم چې د زنه بهرنۍ او انجوګانو لخوا په غسیمه کې سیار خوندزي پرانستل شو سیار خوندزي په دې معنی چې مونږ د خوندزي کوم تعمیر نه لرو نو مونږ په خاورو کې ناسو کله به تونه لاندې یو چیرته ناسو بیا به سبا ته راتویل چې دلته مرزای پلاني ځای ته راشي هغه بل ځای کې ونی چې دی هغه لاندې بناستو نو دا غسی یو سیار یا ګرځند خوندزي الته فعال شو او په هغه کې زه د عقل لمړنۍ او شاګردان نوم چې په لومړي ټولګي کې شامل شوم البته شاید ما هغه وخت کې سن مې 15 یاد شو 15 کله خوبل نه ډېر وړ کوي شپږ یاد وو کله وو او زما مشر ورته تر ما دوا کاله مشر دی هغه دوهم ټولګي کې شامل شو نو یو جالب خاطره د هغه خوندي دا ده چې کله د امتحانو نه آزموینې پیل شوې او د هغه نتیجه راغله روزه په خپل لمړنۍ ټولګي کې ما اول نمره حال نمبر مې یعنی بشپړ کړ نو د ما لپاره دا یو ښه خبره نه و ځکه زما مشر ورور ته دوام ټولګي کې هغه دوام نمبر کوونځي اول کال پای ته ورسو نو ما هغه وخت کې جوړل چې هغه دوه نمبر اخیستې او ما یو نمبر اخیست
تاسو دوه نمبر اخیستې
دا هم یو چار څو کور کې راتل چې نه تا ډیره اخیستې تا اول نمبر یې نه دا اول نمبر په دې معنی چې یعنی ما لګ اخیستې تر هغه نه نو هغه کوونځي هم داس کوونځي و چې د تیارو د بمبارد او د جګړو د دې لامل به کله په یو سیمه کې و کله به په بل سیمه کې و کله به په یو کلی تر ونو لاندې کې ناسو کله به د بل او بل جالب خاطرې د هغه خونځي نړې زیات لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یادې دو نو ځکه چې د ټولګي اول نمره هم نو د ما مسولیت دام و چې وتوره تخته چې موږ لړګي جوړ کړې و او بیا دغه د بیتری یا د وړې بالټې د شپاره وخت پر رادیوګانو د کې استفاده کړې د هغه د تیزاب مستل د لړګي هم په هغه هم په لمدول بیا هم په هغه تورو پیغام دغه تور تخته د ما مسولیت و چار ورځې کوټه یم او بیرته یم هغه تراوړم ټولګي تراوړم نو دا سم د ما زړه هغه د په استلاک کفتانو د مسولیت هم د ما و چار ورځې مې د تور تخته په سر نیولې و کوټه به مې وړله او سبب هم بیرته خوندي تراوړم او دغه سره به په پښمار د تباشیر دا به هم خون کړه کړه و چې دغه به ما وړو راوړم نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې همدغه ښوونځی وویل چې همدغه ادامه پیدا کا بدون لدې چې موږ د ښوونځي کوم تعمیر ولرو او یا هلته سینفونه وي چوکۍ وي میز وي بس تر شپږم سنف یا شپږم ټولګي پورې همدغه کله په تر دې ونو لاندې او کله تر هغه ونو لاندې کله به چې باران وو بیا به د وکلي جومات ته لاړو هغې نه وروسته بیا متوسطه پیل شوه متوسطه چې له اووم ټولګي نه تر نهم ټولګي پورې وه هغه د ونخي د لسې په نامه یاد هغه وخت کې متوسطه وخت تر نام ټولګي پورې چې هغه زموږ د کلي نه یو سات پیاده لاره وه یو سات پیاده لاره به بیا موږ یوې خانه وه تګر کوو یو سات به د بلې خانه کوو تر څو هغه ښوونځي ته ورسېږو درې کاله مې بیا هلته د منځنۍ یا متوسطه ښوونځی لوستی له هغې وروسته بیا کابل ته راغلی یم کابل کې بیا ما د ثانوي تخنیک په نامه یو مسلکي ښوونځی و چې لسم ټولګي مې هغه کې پایل کو او لاغې نه هم دوهم نمره په د برستيال انجینر په توګه فارغ شوم تر دوه لسم پورې او لاغې نه وروسته بیا نو ما د وزل د کانکور امتحان ورکړ دی کانکور ازموینه په دې معنی چې ما د ژورنالیزم سره ډیر علاقه و نو که اول ته ما خونځای مسلکي خونځای و خوام دغه خبره تر ازم زه چې کله ډیر ماشوم وم زما پلار به خبرونه اوریدل نو ماته به د بی بی سی او د امریکا غاګ د نتاخانو आवाज ډیر خوږ لګی دره باندې نو په هغه ماشوم ته به هم خبرونه اوریدل او ډیر علاقه مې د خبرونو سره و همیشه لکه د په هم ورکاسانو هغه رادیو ته به کلک نه سوم او خبرونه ټایم هیڅ وخت لاس نه ورکوم علاقه مې به ډیره زیاته و چې زه هم خبريال شم ژورنالیزم ولولم هغه علاقه و خو کابل ته چراغلم مسلکي خونځای مې ولوستو هغه سره ومه ولوستو خو دومره علاقه نه و نو وروسته بیا زما په کانکور په لومړنۍ ازموینه کې زما درې انتخاب و په هغه وخت کې به انتخاب تر درې انتخاب تاسو کولای شوي چې اول انتخاب زما د کابل انجینری و او دوهم د کابل پولیټکنیکو دریم ژورنالیزم په خوښنۍ سره چې دریم انتخاب مې ژورنالیزم نو په لومړي ځل ځوال انتخاب هم نو شوه د پولیټکنیک چې دوام انتخاب واغې ته کامیاب شو هغه مې بیا ورته پریخو د ژورنالیزم لپاره یو کال مې صبر وکړ وای نه زه دا نه وایم زه باید ژورنالیزم وایم او خبريال شم نو بل کال ته مې لومړنۍ انتخاب هم دی ژورنالیزم پانځایو چې لاب نیکه مرغه هغه ته بریالی شوم او بیا مې د کابل پانتون د ژورنالیزم پانځای لوستل دا چې د ژورنالیزم پانځای د مطبوعاتو او د اماری کولا څنګه فارغ شوم او حالت هم په کادر سره دریم نمره د غینه فارغ شوم د دې دوران کې مې چې کله دوام ټولګي کې ووم د ادوام کال د ژورنالیزم پانځای کې ووم ما د آزاد خبريال په توګه هم د ځنې بهرنۍ رسنیو سره دند پایل کړ چې هغه کې په لندن کې د جګړې او سولې په اړه راپور ورکول او انسټیټیوټ وو په کابل کې چې د پالیتونه په 2022 کال کې فایل کړ هغه سره مې د آزاد خبريال په توګه کار پایل کا او گزارشونه یا راپورونه مو ورته جوړول تر هغه چې بیا بیرته چې کله زه پانتو نام فارغ شوم د ماغوي سره مې رسمي دنده لرله او هغه سره مې بیا تر 2022 کال پورې خپل دنده ته ادامه ورته چې چی پولیټیکل ریپورټر یا د سیاسي برخې مشر خبريال په توګه او د ژورنالیزم د ترینر په توګه دا مختلفو دندو مې ورسره کار وکړ
ل پانتونه بیا کله فارغ شوې
په 2004م کال کې دسمبر میاشت کې د کابل پانتون ژورنالیزم په اړه فارغ شوم او دغه نه وروسته بیا موږ سره اکتفا وکړ ډیر وخت د کار دنده پایل شو
تاسو د سولې او جنگ د انسټیټیوټ یو ول د دوی لپاره دا ضرورت نه و چې راپور باید په انګلیسي ولیکي او که تاسو انګلیسي زده کړی و.
د دوی د پرارتیا و چې په انګلیسي ژبه راپورونه ورکړي شي، خو د افغانستان کې دوی دا امکانات لرل چې دوی ژباړن لرل، موږ به راپورونه په دری او یا پښتو ژبه جوړول، بیا به ژباړل کېدل او ژباړنه وروسته به بیا بهرنیو ایډیټرانو ایډیټ کول او بیا به د هغې نه وروسته په ویب سایټ باندې پوسټ کېدل یا به خپرېدل. نو هغې کې دا اړتیا اولو کې وه، وروسته بیا خپله هم څنګه مې ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړو، انګلیسي ژبه کورسونه مې ونیول او تر یوې اندازې پورې د انګلیسي ژبې مشکل هم حل شو. نو زده کړې مې پای ته ونه رسېدې، ځکه ما غوښتل چې ادامه ورکړم، نو بیا دغه څه زده کړو هغه پاتې شو او دندو مصروفیتونه او جنجالونه د ژوند دا شروع شول. بیا نو داسې فرصت مساعد نه شو چې ادامه ورکړي. افغانستان کې امکانات هم محدود وو، تر لیسانس دورې پورته زده کړې په هغه وخت کې نو یا خو بیخي نه وې او کوي هم ډېرې محدودې وې. نو 2000 کال کې د کورونا په هغه اوج کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپل زده کړو ته ادامه ورکړم. په د جرمني یا د آلمان هېواد کې مې ماسټرۍ ته اپلای وکړو چې له نیکه مرغه هغې ته بریالی شوم او 2000 کال کې راغلم. ما کورونا وخت کې چې یو سمسټر مې وویل بیرته لاړم افغانستان ته. افغانستان 2001 کال کې بیا راغلم، نو ماسټرۍ مې خپله د جرمني یا د آلمان د فورت وانګن یونیورسټي د نړیوالو اړیکو او د کلتوري ډیپلوماسۍ په برخه کې خپل ماستری هم پروس کال 2023 کال مې میاشتې بشپړ کړ. نو دا د زده کړو سفر و.
له آزادي رادیو د آزادي میلما پروګرام اوري. زموږ میلما وحید الله مایار دی. که اوس بیرته راشو کارونو ته دندو ته، تاسو د خپل ځینو کارونو یادونه وکړه، د نورو په اړه هم وایست.
ما مخکې ته ویل چې کله د ژورنالیزم دوام ټولګي کې وم، ما په د آزاد خبریال په توګه دنده پیل کړه، له بهرنیو رسنیو سره هماغه ادامه پیدا کړه تر هغه چې زه فارغ شوم 2004 کال دسمبر میاشت کې. نو ما دوی سره هغه فول ټایم یا د پوره ورځې دنده واخیسته. په هغې برخه کې مختلفو برخو کې مخکې ما یادونه وکړه، نه غواړم چې بیا د تاسو د پروګرام اخصایي شي. نو ادامه ورکړه. 2008 کال کې بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام یا UNDP سره د افغانستان د نوي پایل پروژه، د افغانستان د نوي پایل پروژه د نیو بیګننګ فور افغانستان یو پروژه وه چې دوی ته د ډایاک برخه کې کار کوو. په پاره برخه کې ما د مطبوعات یا د رسنیو د مسول په توګه دنده پیل کړه 2008 کال کې، او دغه دنده تر 2011 کال پورې ادامه پیدا کړه. او په 2011 مارچ میاشت کې دغه پروژه بشپړ شو. نو بیا د یو لاندې مودې لپاره زه د خبرونو د مسول په توګه د افغانستان د سولې عالی شورا سره ما دنده پیل کړه، چې هغه هم قرارداد مې د UNDP له خوا، او د UNDP له خوا د تخنیکی اغه ملاتړ ورکول کېدان. او دا غي په احساس چون د مونږه ابله پروژه د UNDP پای تر رسیدلې و، نو د پروژه کې بیا ټول کارمندان چې و هغه به کې مدغم کړ. نو بیا د سولې عالی شورا کې مې ډېر ادامه ورنه کړ، فقط یو لاس میاشتې و. هغه نو وروسته 2012 کال کې د WHP ته راغلم، او WHP سره د هغه ویان په توګه او د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه یا د اماړی کو پتوګه باندې پاتې شو تر نن پورې.
لدی معلومیږي چې ډیر کار مو د خوړو له نړیوال پروګرام سره کړی دی. مخې تر دې چې بل پښتنه په دې ارتباط وکم، تاسو په فایل کې د خپل لومړني شوانځي په اړه ځینې خبرې وکړې، او مو ویل چې ودانې نه درلوده، تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو. خبری است چې همغه شوانځي بل اخره ودانې پیدا کړه، اوس په فکر کوي چې ودانې ولري که لا به هم همغه سي په میدان کې وي.
لباده مرغه تر هغه چې په ورداګو ولایت کې امنیت مسله مطرح نه و، زبا تا غراته کول شوې تر هغه وخت پورې کوندای جوړ نه و. خو دی ورسته یو کلونو کې کله چې د فاروق ورداګ د په هنه وزیرو وامه وردل چې یو کوونځي جوړ شوی دی او تعمیر دی، دا چې څومره فعال وو، څومره عصري وو او په کومه بڼه جوړ شوی وو، آیا نوس هم هغه ته کې ښوونکي وو، هغه کې زده کوونکي وو او څه امکانات یې لرل؟ نو افغانستان کې د تاوتریخوالي او د محدود امکاناتو له امله ما نشوای کولای هغه وخت کې زه خپل کلی تا کلی ته پاس 2008 کال نه وروسته زه خپل کلی ته نه یم تللی. نو داسې اوریدلی مې دي، اما مطمئن یا ډاډه نه یم چې هغه خو ولدای تر کومه بریده په څه په څه بڼه او په کومه امکاناتو جوړ شوی وو، هوا اوس هم فعال دی که نه. خو کله چې مونږ وو هلته د اول لومړي ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې دغه دوره ټوله مونږ، حتی تر اووم او اتم ټولګي پورې مونږ هغه منځنی ښوونځی هم هغه نه درلود، تعمیر یې نه درلود، چې هغه بیا وروسته بیا جوړ شو او لره یې مونږ هم وروسته یو کال یا دوه کاله په تعمیر کې درس وویل چې هغه نان ټولګی وو، نو هغه یو تعمیر یې درلود د ونخي د لیسې په نامه د منځني ښوونځي نه لیسې ته هغه ارتقا کړې وه او تعمیر هم ورته جوړ شوی وه. په هغې نو شرایط افغانستان دي د هغې ښوونځي نه ډېر زیاتې خاطرې لرم.
اماني صاحب، تاسې د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی، زموږ یو همکار له خلکو سره چې بې خبري کولې او په وطن کې و، نو عجیب و غریبې خاطرې لري، ځینې شیانې ثبت کړي دي، کله چې راوروي موږ ټول ورته خاندو. تاسې هم داسې کومه دلچسپه موضوع لري، کومه دلچسپه خاطره لري؟
ولا خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، خو یوه خاطره چې همدغسې د ژورنالیزم ډګر کې تاسو ته معلومیږي چې له هر چا سره مو سره کار دی، په ټولنه کې که هر څوک دي هغوی سره د تاسو سره کار دی. خاطرې خو نور ډېرې دي چې تعجیزونه به وو، په هغې کې توهینونه به وو، تحقیرونه به وو، چې مرکې ته به وغوښتو، مرکه کې و چې لږ تون شو ورسره جدی و شو، راته بنده وکا او مایک به وغورځو، د اخطارونه به راکېدل، راته را کول کېدل، دا قصې خو ډېرې دي. نو د ما دپاره نو هغه د ژورنالیزم یوه عامه اصطلاح دا ده چې مونږ ته به پوهنتون کې هم ویل چې یو خبریال یا ژورنالیست باید هر څه ته خبر په سترګه وګوري، په څه کې کوم خبر دی. نو ما هم هماغسې یو نظر لره چې که هر څه لیدل ورته مې کتل چې په دې کې خبر څه دی چې زه ترې راواخلم. نو خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، نو هغه فکر نه کوم چې اوس د وخت وي چې سړی ووایي، ما وو پکې ډېرې ستونزې پکې ډېرې زیاتې دي. زه د هر خبریال د زړه نه راځم، دوی واقعا هغه خلک دي چې د ډېرو ناخوالو سره مخ لاس او ګریوان دي، اما بیا هم خپل مقدس دندو ته ادامه ورکوي، ټولنه له حوادثو له وقایعو له دې نه خبروي، او دا ډېر یو ستر مسؤلیت دی. ما خپله ونه شوای کولای چې ادامه ورکړم، ډېر دروند مسؤلیت دی. نو د دوی ټولو ته زما خاص سلام ټولو خبریالانو.
منی صاحب، ډېر خلک د ځان د مصرفولو لپاره یو شوق لري چې انګریزان یې هابي بولي، تاسو کومه هابي لري؟
ولکه زه هم ډېر خسته کوم کس به درته معلوم شم چې خاص هابي نه لرم، ما یو غزنی هابي مې داده چې زده کړم، نور هم زده کړم، ولولم، ام دا اوس هم یو قسم مات ماستری تر کچه پورې زده کړې دي، غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوی ګورم، نوې ژبه، نوې کلتور، نوی خلک، دغه باره کې ولولم، دغه باره کې زده کړم، اما د ژوند مصروفیتونه دومره ډیر دي چې اجازه نه راکوي. اوس ما خاص ابي دا چې هر څومره چې سړی کولای شي نور هم زده کړي، نور هم ولولي، نور هم یاد کړي.
پس هم دمو هابی ده چه نویشان کشف کرده، نویشان ومومی ده مطالعه پاره مونه ویله، مطالعه سنگه کبوی؟
مطالعه سر علاقه لرم، مطالعه سر دیر زیاد علاقه لرم، بارم چی مطالعه وکم همیشه. ده یو خبریال ده پاره چون ده ما مسلک هم جورنالیزم ده، اغیه ده پاره مطالعه، خپلا ده ما پا نظر هر تمره چی کولیشی اغمره ورته کده.
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې، او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی، دا دوه تجربې څنګه پرتله کوي؟
ولکه رښتیا وایم او صادقانه وایم چې له خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي تر هغه چې له افغانانو سره کار کوي. ما خو له افغانانو سره ډیر زیات کار نه دی کړی، خو یوازې یو څو میاشتې د سولې عالي شورا کې وم، هغه هم قرارداد ملای بهرنیانو یا له یو این یا له ملګرو ملتونو له ادارې سره وو، اما متاسفانه یا خوشینه سره هغه کوم فرهنګ او هغه کوم محیط چې افغانی ټول په افغانی ادارو کې په هغه وخت کې وو ما خپل ونه شو کولای چې دا ما ورکم الته دومره محدودیتونه ډیر وو دومره یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څو کار کوي ډیر مسریات یا ډیر اغیزمنتیا په ټیم ورکی که ټیم ورک نه وي نو هلته هر څوک نشي کولای په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي نو ما دغه ټیم ورکینګ یا هغه ټیم یا ډله ییز کار په دولتي ادارو کې کړ چې ما تجربه ډیره کمه ده له دولتي یا افغاني ادارو سره خو په هغه لنډه موده کې یا کمه تجربه کې ما دغه شی ونه لیدل هلته خوشینه سره هر څوک په دې کې و چې ځان ته کریډیټ واخلي در حال کې چې د ټولو کریډیټ په ټیم ورک کې تر ټولو ښه ترلاسه کېدای شو
د وینډوینو کار ډیر آسان نه دی شاید خلک په پوی نشي هر اداره ځان ته پالیسی لري کله له کومې ستونزې سره مخامخ شي ویني مثلا کله مو د خپل ادارې د پالیسی خلاف خبرې کړې وي یا کله مو ممکن پاغه پالیسی چې تاسو ته دکتې شوی دی یا تاسو ته ویل شوی دی په هغه مو سم سر نه وی خلاص شوی د س کومه تجربه او خاطره لري
په دې کوم ورغه د خلونو ریوال پروګرام یا دبليو ایچ پی چې زما غو ډیره موده دندم له 2 سره او تر اوسه هم ورسره یم اوس دی وایم په توګه نه البته دا باید واضح کوم چې زه یو بل مسولیت باندې یم ورسره خو تر جنوري میاشت دې همدغه کال زه دی وایم په توګه دوی سره دنده تر سره کړی دی ان د مول اسکاله وو شو چې دوی سره دی وایم په توګه مې دنده وکړه اوس هم ماغه قرارداد باندې هم اما یو بل مسولیت لرم نو د پد ډیر واځي وایم چې د خلکو نړیوال پروګرام کې داسې محدودیتونه نه وو البته پالیسیان شته ویب بهر اداره کې علاوه هر اداره وي اما داسې نه وو چې هغه د پټ کړی شي له خلکو نه یو کاملا بشري اداره ده او همیشه درته ویل کېدل چې موږ د سټنل وروچ پټی کو خو ځنې داسې مسایل به و چې هغه د خړو نړیوال پروګرام لا صلاحات نه پورته وو یا تنا دوی پورې نه اړه د نظر لو د نور ادارې هم پکې شامل دي په هغه وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخستو چې موږ هغه څوک نه وسو چې د نور مسولیت ځان ته واخلو نور زموږ د خړو نړیوال پروګرام یو وازنه دند خلکو ته مرسته رسول دي چې په هغه کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی دې پړکې یا د هغه باره کې خبرې ونه کړي تاسو به لیدلې وي تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خړو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پات شوی او همکار دی همیشه ز خپل چې کله هم یو خداوي چې ز خبريال پات شوی ما ته د خبريالانو دردونه د ستونزې او هغه چې کار چې دوی کوي هغه ته معلوم وو هڅ وخت ما نه دی ویلی چې امکانات یو یعنی ځان مینه درته نه درخ کړي او همیشه ور سره هم کار وم ولو کدي هر ادارې نه هر موضوع کې تماس نه شوی ځینې وخت به مو ویلی چې لږ وخت پکار دی چې معلومات راټول کړو هغه دقیق معلومات چې باید خلک په باندې خبر نور داسې څه نه وو یعنی پالیسیان یو باید تعقیب شي هغه رهبری د ادارې باید په جریان کې واچول شي موضوع بعد ور سره شریک شي اما د څه چې ما تر اکل شي وی چې واده دغه څه ویل شي ته دا غیر اخاتنه دا څه کوم غن لرم دا څه کوم تجربه نه لرم
ا امانی صاحب زه فکر کوم چې موږ وخت ته پوره دی خو بیا هم کله شي د ټولنی پکې یو د زاینه لری کو کوم د سالری چې کې وکي نو شاید د دونکو لپاره د چسته نه پای
یا اوریدونکو لپاره خو دماغ مخکې وویل چې زما یو اړق صدر ته وکم چې یو وخت ما چا سره خبرې کولې نو زه لیدم چې موټر کې زما او راځم دفتر دی او د خړو نړیوال پروګرام دی او کله میډیا را کله تلویزیون دی کله رادیو ما غیر سره بنس بحث پیدا شو نو ما څو د ژوند دغه یو مایوس حالت کې ما خپل د ژوند یو څه تخی ورته ویل اخیرا ته کتل وای ما فکر کاوه غوړ دی د ریجه بو خبره وای چې ته د بچی شیر پراته بشې یعنی هغه سه زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزې چې ما غاللې دي چا یې فکر نه کوي او نه کوي نو دا به وایم چې زه لمړی کومځای خو ما ته ویل چې موږ په حالت کې وویل دا غینه ورستم زل لاس کلان لا نه وم چې ما پلار له لاس ورکو مونږ د بدبختۍ او کندې ته ولوېدو. زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکم، زه پاکستان ته لاړم. د پاکستان د کوټې ښار کې ما تاسې بیا اورېدلې وي د کولې په نامه چې دا د ډبرو سکاره دي، هغې کې مې کار کړی دی، پاکستان کې مې د خټګري کړې ده، نور ډېر نور د اوسپنې کان کې کار کړی چې په ورځ کې بیا پنځه یا کلدارې راکولې. دغسې تکلیفونه او جنجالونه وو، اما تسلیم نه شوم. کله چې بېرته راګرځېدلی یم، بیا ښوونځي ته تللی یم، کله چې بیا مجبور شوی یم، بیا مې کار کړی دی. نو دغه به کېدای شي ځینو دپاره یو الهام وي چې هېڅ وخت تسلیم نه شي، زده کړو ته ادامه ورکړي. او زده کړه بالاخره نن ورځ زه د نړۍ په ساته د یوې بشري ادارې ویان پاتې شوی یم، او تر اوسه پورې هم ورسره یم په یو شکل نه یو شکل. نو هغه کیسې چې کله را یادوم ځان سره فکر کوم، ما هېڅ وخت فکر نه کوم. نو ټولو ته شاید دا یو الهام وي چې هېڅ وخت مایوس نه شي، نا امید نه شي، ناهیلي نه شي، ادامه ورکړي، زحمت وګڼي، وبالي په ځان باندې درس زده کړي، تر هغه بل هیڅ شی لاسته نه شي راوړي.
او همدا د ستاسو بلکې د هر انسان د بریالیتوب راست. نو خدای مولا بریالی او کامیاب لره.
مننه سروان صاحب.
داود ازادي رادیو میلما وحید الله مایار.
زبهر اور در زم خیبر ننگلا بدر زم خیبر ننگلا بدر زم ننگلا بدر زم خیبر ننگلا بدر زم ستا جنتی ستا جنتی خوری پسر باندی شندم خیبر ننگلا بدر زم خیبر ننگلا بدر زم ننگلا بدر زم بدر زم خیبر ننگلا بدر زم ننگلا بدر زم خیبر ننگلا بدر زم سین باندی پرتی دا شیدانو وینی دا زادای زیر دے
دا زادای زیر دے
چی بہی دی تو دی تو دی دا شیدانو وینی دا زادای زیر دے
دا زادای زیر دے
دروڑم خیبر ننگلا بدر زم خیبر ننگلا بدر زم
ننگلا بدر زم خیبر ننگلا بدر زم
او نن 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 او نن 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 ننگلا بدر زم خیبر ننگلا بدر زم
ننگلا بدر زم خیبر ننگلا بدر زم
پکال کی دی یو زل دا غجرگ خیبرا دستا پخور کی گی
دستا پخور کی
سما دا قام دا یو کی دو دا تماش خیبرا دستا پخور کی گی
دستا پخور کی گی
پسر اوستر گوڑم خیبر ننگلا بدر زم خیبر ننگلا بدر زم
ننگلا بدر زم خیبر ننگلا بدر زم